اما حالا احمد تکل باش ماست.
در زیاده من نکام سترای مشه جاوید نایمی قدمون اوریدون که تاسته تا سلام رنده کام ترنه و بجو دی ازاده راژیو دی او ساعت اخبروانه تخر اغلاست. د خبرونه په زیاته برخه کې د تل پشان د ازادي راډیو مجله اونیس پروګرام خبرو، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یو غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي ګډون کوي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي امان الدین له خپل ډیر لس ملګرو سره د دوشمه په مازیګر د جرم ولسوالۍ د خول درخستک په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سو. د احمدزی په وینا په وژل سو کې اته تنه بهرنیان هم شامل دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. په بدخشان ولایت کې په دې وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفینو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دوه تصفوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو، کندهار، لوګر، هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوي، درو اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي او درو پنځوس نور ژوبل شوي دي. د غرض بول شوي چې د دوه عملیاتو په نتیجه کې د تروریستي فعالیتونو په تور درې تن نیول شوي. اعلامیه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو پنځه قوي سنګرونه او درې مرکزونه ویجاړ شوي، او د هغوی یو شمېر ترنې او سپکې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې درې نیم سوه بوري امونیم نایټریټ سره چې په بمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د افغانستان ته یې په واردولو بندیز لګول سوی نیولې ده. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل
دریس او پانزوس بوری دی امونیم نایتریت او اور سره کوم کیمیاوی مواد چې پانزوس کارتن دا هغه دی چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوی دی.
هغه هم در ازول چې له دغه موادو سره موټر چلوونکی هم نیول سوی چې تحقیقات ورسخه پیل سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې صلاح الدین رباني به په جده کې د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر حوزه متمرکز وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له یوې مودې راهیسې هوایي بریدونه کوي. افغانستان د یمن په مسله کې د سعودي عربستان ستاند دریز ملاتړ کړی دی. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لمخې سید یوسف حلیم د سری محکمې د قضایي هیئت د غړي په توګه نومولې دی. د فرمان لمخې ولسمشر په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارلې چې هغه ولسمشرګۍ ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د افغانستان ستر محکمه نه غړي لري چې د ولسمشرګۍ لخوا تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوی لومړی مسابقه پر سوریه وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه د سوریه ټیم وتوانیت چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازګر په څلور بجو د کمبودیا په پلازمینه پونوم پن کې کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل
څنګه
کې مقابل سره د سوریې په وړاندې چې سخت ماتې خوړلې تر وهده د فوټبالرانو په روحي اغیز کړی دی. دغه سی یو ماتې انتظار مون نه درلود، خو په هغه صورت کې موږ د دیلو بل لپاره د لوبغاړو د روحي او هم په نور برخو کې تیاری نیولې دي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیې کې کیږي. ازادي راډیو بیا هم اشراغلاست. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات په ترڅ کې د مارچ لمیاش راهیسې په یمن کې له 2600 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو چې پر سنای خپل ولکه ټینګه کړې او د بندري شار عدن پر لور پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دغه اوربند چې د روژې د مبارک میاشتې د پیلدو په مناسبت ټینګیږي لږ لږ دوه اونۍ دوام کوي تر څو د هیواد ته د ژوند لپاره د اړتیا وړ مواد ورسیږي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله د احتمال چې په نږدې راتلونکي به اوربند ټینګ سي رد کړ، خو هغه وویل چې په طبیعت کې د دوی حکومت پر یو محدود اوربند غور کړی که حوثیان د عدن او تاس په ګډون له ښارونو ووځي او له 6000 څخه زیات بندیان خوشي کړي. په عرب ټاپوزمه کې د القاعده شبکې د څنګ یمنی مشر د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي د القاعده د څنګ خورا خطرناک بولي. سینین ټلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوه چارواکو له قوله راپور کوي چې ناصر الو هایشي چې د اوسامه بن لادن نږدې ملګری وو د تیر جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بي پيلوټ الوتکې له خوا په نشه شو. د القاعده شبکې په دیاړه سن دی ویلي، خو دی ډلې ته وفادار نورو ډلو د الوهای شی د مړینې خبر پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی. الوهای شی له یمن الزواهری ورسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل و. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی ای د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شو. ورځپاڼه د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د ناصر الوهای شی د مړینې د خبر تایید ته سترګې په لار دي، خو دوی سمدستي نسی تاییدولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هیلمن دی چې د امریکا هغه پلان چې د راپورونو له مخې غواړي د روسیې له پولو سره د ناټو په غړو هیوادونو کې ټانګونه او درنې وسلې زیرمه کړي عملي نسي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیلمن دی چې منطق برلاسی سي او دغه سي وضعیت مخه ونیول سي چې اروپا یوې نوې تسلیحاتي سیالۍ ته داخله نسي چې دا به ناوړه نتایج ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې شنبه په ورځ د یو شمېر امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د چارواکو په وینا راپور ورکړ چې واشنگټن په پام کې لري چې د بالټیک او د ختیځ اورپا په یو شمېر هیوادونو کې درانه پوځي وسایل او تجهیزات په زیرمتونو کې ځای پر ځای کړي تر څو هغه متحدینو ته چې په اوکرين کې د روسیې کړو وړو اندېښمن کړي ډاډ ورکړي او هم د تیری مخه ونیسي. او د فلوریدا په خوانی والی جی بوش پرون د جمهور ریاست لپاره رسمي کمپاین پیل کړ او شمنې وکړه چې د زړه له اخلاصه به دا کمپاین مخته وړي. د شپېته کلن بوش د پخوانی دوه ولس مشرانو د مشر بوش زوی او د کشر بوش ورور دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیو مجله وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د پلاویو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې په مستقیم ډول هم خبرې وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوریا علي شورا وای په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله الله مختلف چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه د یوې اسلامي میاشتې په 11 او 13 نیټه په اوسلو کې جوړیږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدي، د ښځو د چارو پخوانی لومړنی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمیر غړي شامل دي او مشر یې هم شیر محمد عباس تانکزی او قاری دین محمد حنیف کوي. خو دا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو تر منځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبرېږو. لیکواله او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ذکر نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري کې نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولې د میاشتې په 19مه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیار کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبري وکړي. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جواب دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نکړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خوندان او کارکونکو باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونه ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړ کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د شاغلی ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې شاغلی ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پته کتاب او غنی سفرنامه چاپ کړی دي او 15 نور کتابونه نه چاپ دي. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د شاغلی سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل شوی دی. د کتاب ډیر کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوه میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ دار او تره چپول خلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د وادی او خوشحالی د غمیو در ایستلو فرصت هم اخیسته دی. د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی شهر کوټه په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوی چې هر څوک پکې د خپل خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه سته ډیر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابی سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپل خوښې کتابونو وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سی وی دا ډیر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. نغې پسته ما دوی دعوت ورکړو مالته راسي هلته په یونیورسټي بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډیر الکوان دي، لس زره الکوان دي. دا پرېږدي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونه چې دوی خوښ وو هغه دوی رانیسي، چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډیر لوی کامیابی ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډیر خلک به راسي. دا رنګه کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی، نن سوی دی اختر آباد بیا دی وسی. زه خوایم په جنار روډ باندې دی ولګی دکانو کې پرته کتابونه شو ورځي، ته په نمایش کې دا ایگزیبیشن او بیا ته وګورئ د رزل پسنګ.
په کتابی میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچستان ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولای سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات شي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات شي، کتابو مارکیټ به زیات شي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلنګ طریقه ده پاره ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابی میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو تر څنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زه رالم ما د کتابو سټال ولیدې زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساینس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي، نو هغه کتابونه چونکې موږ ته هر ځای نه میلاویږي زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. بطور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود و.
کتابونه ارزانه وو که نو؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي، نه هغه ډېر ارزانه دي.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، مطالعې دا والی سره د دوی د غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ضایع کړي چې دوی ته موقع ورکړي. نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا دا زموږ نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. او زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شوز سا او زه انجونی چې دی هغوی سره دا ریکویسټ کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا دلته بجاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشر سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کولی شي، حالانکه دا بیخي بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. زه د بیخي د مطالعې بیخي ډیر شوق لرم، فلسفه تاریخ او اسلامي کوم چې نظریاتي کتابونه دي هغه ما بیخي ډیر دغه دي، او سیاسي خو خیر هغه سره خو ډیر مې دغه لرم، نو مطالعه سره ما بیخي ډیر مینه ده.
تیر جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی و. زموږ همکاره فرشته جلال زی له دې جشن رپورټ لري، دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي.
جناب عبدالحمید حتما همین مالای که فروش میشه بری.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي، او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد ښه کولی شي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي، او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز، یعنی روز دوم،
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي، او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې، خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و، او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ایزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډیر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي، او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. شاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاغل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشر کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغلې ګلزاده ستړي مسي،
سلامت وسی، خیر وسی، او تاسو هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوایم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لرې، او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاستئ د خپلو ټولنو په حیثه کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال و اتیام کې هغه ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د هغه وخت د مقام والی صاحب حاجی دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو، خو منګر جواز مو بیا ورسته واخیسته چې دغه نکلونه کې جدا فعالیت کوي، او یوازې د شوز په برخه کې د فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ د لس شې باسواده سره غونډې سو چې د شوز استعدادونه ژوندې کو او شې تشویق کو تر څو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر، ادب، لیک لوست سره آشنا شي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه مڅه؟
بله، د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه. چې تاسو ولې دا ټولنه مختلفه نه جوړول؟ نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې مال کنارینه ناستي شاید سیدیران سیاغه غونډید، بیا لس نفر شاعران، لیکوالان، ماشاءالله ډیر پو خلک زما سره چې زی خور وم او دوی می وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بل ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه،
شدا ټولنه نارینه و ته تاسو ور جوړ کړه؟
بل، موږ په ګډه جوړ کړی
شه.
او پراس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کړی شو. نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب په اساس کې په بنسټ کې لرم، منګر مسولیت مې بل چاته سپارلی، خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زنیسم.
و د هغوی دیم کور ودانې، ستا دیم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی؟
دا دواړې ټولنې دوی برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده، او عامه پوهاوی ده، او د ستونزو حلول دي، او یو ژغ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو، او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو ژغ اوچته. دوهمه برخه یې ادبیات دي، چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعری ناستی، ادبی لیکنی غواړو چې ځوانان نتاقی ته وروزو، ځوانان روشانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمی وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته اتمن مشاعره موږ.
څومره غړي لري د ټولنې؟
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیزی خوزما سره راجستر، او د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انځورونه یې باندې لیک دي، چې بیا شمیرې د تلیفون یې را سره سته چې هر ځینی زما په کاري هغو ته زنګ واو، هم نظر په ستونزو باندې.
1225 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي؟
په دو کې فعالې موږ لرو سل شیزی،
یعنی چې هر غونډې ته راځي.
بله، هر غونډې ته راځي، او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شیزی لرو چې نامې خدا د هر خوا بشپړې دي.
دا بل ټولنه مو؟
دا بل ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده، زیاتره نارینه دي پکې، فقط د ښځو یو
څو غړي به ده. څو کسان دي؟
تقریبا 200-250 غړي ده لري. مشاعری بر حال دی، هر میاست مشاعری لري.
دوی نو صرف مشاعری کوي، ادبی فعالیتونه
مشاعری کوي. امه په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو، د دوی د تشویق د پر ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي، متاثر شوي د مشاعری کې، یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاعرې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موش په دغه هر غونډه کې د از ما یو خواست ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هر شي په حال خبرم په ستونزې خبرم هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی هیڅ رقم لاسرسی نه کیږي نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هیڅ مرسته نه ده ورسره سوی خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څیړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه سویم په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم تاسو څه درد لرئ تاسو څه ستونزې لرئ تاسو ښوونځی لرئ جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو موږ هغه ستونزې حلوو
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي نشرات لرئ نه لرئ
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدل غوټي په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کم انجلی ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دی دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یوه خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1560 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې د مد موسسې د انسانان څیړله د هیواد په کچه نو پروش کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی چې دی ونرد
کورمدان ډیر ګټور کارونه کوي تاسو د میرمن ادبی بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ دا تاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یو برخه ده
صرف زه په خپل چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډیر ځینې خوشاله یم زما ادبی منغون زه د هغه ځای څخه منځل سوی ده تشویق سوی یم زه زما ټول افکار دوی را ټول کړي و یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سي اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کارم کوي وای دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دا ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوالې پکې څومره دي
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي موږ شل نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د سټیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسې وه نه درېدلې مګر نن موږ شاعرانې لرو لستې راسره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعرانې لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي
اغلې ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی تشیرونو کوم ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اته تیایم کې فکر کوم د ورکه ملغلی په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ماته راکړی او تل به ویل مورې هغه راته ویوي په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین غونډه ورمانځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري، که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم، نو دا خو په چاپ سي او بل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی
د نوروز شپه نیازی صاحب، تاسې خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلې، دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي. نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو، دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی، بیا مې ولیکه.
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په سویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی، و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی.
چې پوها مینه زلسوای او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه راشدي دوه لنډې حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خو ده یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبه جامې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسبه جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د د پاچا کلا ته د تلون کی سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریګدي. د چې بوډا ولید سم دستی ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته یې. بایسکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان وو. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور وو. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تبا په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد ده ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد ځواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د ما هغه د کلونه او سنو سال چې ده چې څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګیي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ولې زه غوته شعر نه وایم، هغه ګویم منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیر شیرهی په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تیر یم او هغه شعر چې غالبا په د اروپا اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنې له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمن نه یمه چې اثر چې ما لیکلي و جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړمه، د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګمان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم را واخیسته او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبې مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، د هغه د نظربندۍ له برکت موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبې مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی وم، او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس او اولس کال به و، یا به دیارلس او اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل او اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهم یا اتم سنف کې. خو د فاکولټې د وخت شعرونه چې را یادومه، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه، فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنې زه زر یو شاعر سوم چې د ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټې په دوره کې و که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوزو پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زده هیڅ تابع نکمه لیکن د څه آثار د ما په شعر کې ستا څنګه ډیر سیاسي رنگ اخیستای ده او هغه چې وای شعر وای لغینه لیکي په اړول ده خو په هر حال هڅودانم په دې کې ستا کله دا موي چې څوک یاد کی چې لایق و دا شعر کې دا ویلا وای شعر نه لري یو شعرونه لري او دا یو زه فکر کوم چې تو ماده کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغه شی چې شعري خصوصیت پیدا کی قوت پیدا کی
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي رازم او بزم تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې سه کې مې یو څه راته ووایاستې له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یو یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې واثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په خرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به یې خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خرپ و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځې دې خوا تلی دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځې لوی میدان ده او دښتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پیستو ونې په ځینې ژو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي خو چې ورننوځي په کې وګرځې ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې په کې خو د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږه کلی چې هغه ته به پخوا ورته وی شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شعري الهامونه مې چې اخیستې دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جموجوش په ځای کې نه و کلی و خاورې وې دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
منل لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوري او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره
چاپ دی
واقعا هم دغه سره در ولی چې خپل آثار دوباره چاپوم یا دریم ولی چاپوم یا څوک له مونږ غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو نو ما سره تشویش شي زوینده یې ورې ګورم په کلاس هم ځینې کلمات بدلوم خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعید پار لاسو همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی چونغه را شروع ده بیا ما کگدهی پس غنده کگدهی تر نامولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پار هند تواسته و پا پتر علتا چاپ سه یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلی پنو پا دیلی که چاپ سه و خمات منصوبه ده د ما اثر دی بل چند استب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده یو شایز لرمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه که لیکل سوه ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن دی هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه دی اساس راشناسی ویده نده چپ سوه دیر دلچسب ده پا خاطر چپ ده مشهور سوه ده پا دی که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی و نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اگه بنیما پا ارشیف که موجود دی چه زده داستان پا دیخ و پلورم او اگه دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لانه دا تکمیل سوی داوام لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چلا هم دی دا ادامه لری نو دا دیوه او بل یو اثر لرم په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدای
سي دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته که یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسې د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په حیسه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاینې قافیې لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر شیری مرګای هغه چې په زړه کې مینم لسی کلا خپل لمبه ختمه کی سړی سی څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرکی درنا هستی ویده سی یه مثال ورکل سوی
لایق صاحب دی ما منظور دغه اوزانو نو چه تاسو ویل چه پدی که دیر شایری ما کلی ده او تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه دغه وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده
پا یو شی بانده دیر استمرار نکم کله چه وزن ایجاد که همه تا دغه آزاد وزنونم چه دی ما او گوره یو بلتا ندی ورته زه دیده پاره چه دی تاسی دغه وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال پا طور بزه تاسی توی مثلا ما ز زه یو شعر لرم چې ای په غونډې باندې ولاړې ونې، دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده. دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري، فلسفي توجیهات لري، چې هغه د موږ د دې بحث نه ډېر وتلی کار ده.
لایق صاحب، یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسو.
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم، یو لیک شعر. خوله د یار چینه ده، د سپرغیو اورشیندونکې ده، څڼې د تورو شپو کوڅه ده، ورکوونکې ده، خوځنده موسکا یې د بخمل شونډو په پاڼو کې، یو بېغږه تندر او برېښنا ده، خوځوونکې ده. تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې، های های چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ما وې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وې تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما، څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه ده د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده.